قدرمن اودونکو د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسرا لمومن سلامونه منئ. وخت په پښتونخوا کې د ورځې یو بجې شوه. نن د جمعې ورځ او د 2019 کال د دسمبر د میاشتې 13 منټه ده. په دې غړي کې باوري پاکستان ویلي دی په افغانستان کې امن او استحکام غواړي او خدا امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کیږي نو دوی به هرکلی کوي. د خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ګیس او بجلی لوشډینګ خلاف خلکو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. د دې څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه خبرونه او مرکې لرو او په وروستۍ نیمایي کې د اقتصادي نړۍ پروګرام هم لرو. خو لومړی به د بوریوال کاکړنا خبرونه واورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرته کې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبای اسمبلی کې د میرمنو د حقوقو په اړه د وړاندې سوي قانوني مسودې ملاتړ کړی دی. د افغانستان په روزګان ولایت کې د سړک د غاړې بمې چاودنې څلور ولسی وګړي وژل دي او شمالي کوریا وایي چې په مشرتابه کې د بدلون معنا بدانوي چې ګواکې د دوی په تګلاره کې به هم بدلون راسي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د میرمنو ته د پلار، ورونو او خاوند په مال او جایداد کې د قانوني او شری برخي ورکولو لپاره یو قانوني مسوده وړاندې شوې ده. د دې مسودې وړاندې کوونکو او لسواد څخه د پاکستان پیپلز ګوند د صوبای اسمبلی غړي نور سحر مشال ریډیو ته وویل
په تاسو پته چې دلته چې کوم خور لور پلار نه ضرور نه حق واړي او هغه سره دښمنۍ ته تقریبا شروع ده. ډیر داسې دي چې هغه د کوټ کیسونو ته کوټ تم کیس لاشي چې کوم کیسونه کوټ تلاشي نه پاږي کې کالونه ولګي مدتونه ولګي چې هغه خزي پکې مریم شي غریبانه بچی را مخ کې شاوغه دا کیسونه چلیږي. نو موږ د دې لپاره ټایم پیریډ مقرر کو چې شپږ میاشتې کې بدن نه دنه لري خزي د کوټ کیس فیصله کیږي کوم چې جیدات د لپاره کوټ تلاشي او په میاشتې کې بدن نه دنه هغه ته بیا قبضه واله کیږي او کوچا دا کار ونه کو نه هغه لپاره جیل او سزا موږ مقرر کړې به باغه.
د خیبر پښتونخوا حکومت د دې مسودې ستاینه او حمایت کړې ده. د افغانستان په روزګان ولایت کې نن د سړک د غاړې بمې چاودنې څلور ولسی وګړي وژل دي. د جرمونو د پلټنې د ولایتي څانګې مشر ګلاب خان ای اف پی خبري اژانس ته وویل چې دا پېښه هغه مهال لمست سو چې کله یو موټر د طالبانو لخوا پرې شودل شوی بم وخاته. هغه ویلي چې په پېښه کې یو کس ټپي شوی هم دی چې روغتیايي حالت یې د اندېښنې وړ دی. تر اوسه د دې پېښې پړه چا پر غاړه نه اخیستي خو د سړک د غاړې د بمې چاودنو پړه زیاتره وسلوال طالبان مني. شمالی کوریا وایي چې په مشرتابه کې د بدلون معنا بدانوي چې ګواکې د دوی تګلار به هم بدل سي. د هیواد د خپل مرسوي مشر کیم یونګ ایل پر مرګ د یوول سروزو ماتم نن پای ته ورسو. اوس د هغه زوی کیم یونګ یون د واکمن ګوند او د پوز د ستر مشر په توګه ټاکل شوی دی. د دې هیواد د ملي دفاع د کمیسون لخوا نن په ټلویزیون کې د یو بیان له لارې په تګلار کې د بدلون امکان رد سو. دی وایي چې پر دې موقع موږ په جدي توګه په اعتماد سره دا اعلان کوو چې د جنوبي کوریا د ګوډاګیو ځواکونو په ګډون دی په نړۍ کې کمکله سیاستوال دي د شمالي کوریا په تګلارو کې د بدلون تمه نه کوي. بیان ساتوي چې دوی به هیڅ کله د جنوبي کوریا له دې اوسنۍ حکومت سره خبرې ونه کړي چې مشري ولسمشر لی میونګ بی کوي. په شام کې مظاهرچانو نن د جمعې لمانځه وروسته د پراخو لاریونونو ژغ کړی دی. د جمعې ورځ په هغو هیوادونو کې د احتجاج لپاره ډیره مهمه پاتې شوې ده چې د عربي پاڅون برخه دی. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې د بشري حقوقو د کارکوونکو په وینا حکومتي امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 25 تنه ووژل. دا پر دې سربیره ده چې د عربي ټولنې څارونکي د دې خبرې د پخلي لپاره په شام کې دي چې آیا د دې هیواد ولسمشر بشار الاسد پر جمهوریت غوښتونکو مظاهرچانو د چاپو د درولو ژمنې پوره کوي او کنه. دا څارونکي وایي چې دوی به پر ناآرامو شارونو ډیر پام کوي. د خبریالانو د حقونو د یو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز د منځني ختیځ او شمالي افریقا مشري سوزیک دولیت 13 ورځ رویټرز خبري اجانس ته وویل چې په شام کې د عربي ټولنې ماموریت یو ټوکه ده.
Donc c'est une visite tout à fait biaisée et on a vu
د دوی د غلیدنې په بشپړ توګه له تعصب ډکې دي هسې لوبې دي سوریایي رژیم د سارونکو د موجودیت د منلو په ترڅ کې له عرب لیگ سره پکړې لوزنامې پورې ملنډې کوي تېره ورځ د هیومن رایټس واچ رپورټ هم خوده د حمص ښار ځینې بندیخانې خالی کړې او بندیان یې نورو ځایونو ته انتقال کړل دا ښکاره خبره ده چې دغه ټوله لوبه د عرب لیگ د سارونکو لپاره جوړه شوې وه
د بشرکوکو کارکونکو هم په دې اړه شکمن دي چې د عربي ټولنې د څارونکو به خپل کار په ښه توګه ترسره کړي ملګر ملتونه وایي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په نامې اشتنې احتجاج کې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي امریکا په مصر کې د پولیسو لخوا د بهرنیو مرستو د ترلاسه کوونکو غیر حکومتي سازمانونو پر دفترونو د چاپو په اړه سخت اندېښنه ښودلې ده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولینډ د مصر پر چارواکو غږ وکړ چې د غیر حکومتي سازمانونو د کارکوونکو له زورولو د لاس واخلي ویکتوریا نولینډ د دې سازمانونو په اړه زیاته کړه چې دا غیر حکومتي سازمانونه د دې لپاره هلته دي چې د جمهوري بهیر مرسته وکړي رپورټونه وایي چې په مصر کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او نور ولس داسې سازمانونه پلشه شوي دي چې د جمهوریت ملاتړ کوي د مصر پوځ وایي چې دوی به په دې اړه پلټنې کوي چې دې سازمانونو ته په څه ډول پیسې ورکول کیږي او د هغوی په خبره دوی به د خپل هیواد په چارو کې هیڅ ډول بهرنۍ لاسوهنه ونه زغمي او د روس چارواکي وایي چې د هیواد په اټمي ابدوس کې لګیدلې اورې تر نه ساعته له زیاته وخت وروسته کابو کړی دی د دې هیواد د بیړنیو حالاتو وزیر سرګی شویګو وایي چې په یک ترین برګ نومې د اټمي ابدوس کې لګیدلې اورې هغه وخت کابو کړ چې ځینې برخې په اوبو ډوب کړې د خبرونو پای
قدرمن اوردونکو خبرونه مو د مشال لري نو اوردل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه غړې کې بواوري پاکستان وایي تل به په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره خپل کردار لوبوي
پاکستان هاز اولویز ورکډ اند ویل کنټینیو ورکینګ towards promoting peace and stability in Afghanistan.
د پاکستان د قبایلی سیمې خلک د بجلی د لوډ شیډنګ نه سر ټکوي
چې په 24 غنټه کې 22 غنټه بجلی نه 2 غنټه بجلی او 2 غنټه بجلی مسلسل نه راپریږي د هر عمل بیا را دي عمل
د خبر پښتونخوا د کمی شملې زنانه غړي وای دوی په مختص سیټونو باندې راځي نو ځکه ورسره اختیار نوي
دا ډیر ضروری دی زکات مخو ریزرو سیټ منی راشو نو موږ سره هغه اختیار هغه شندې نوی
د سواد د غریزي او سیلګریزي سیمې کلام سړک د تیر یو نیم کال لهي سي وران دي او د یخنې موسم دراتلو سره د دغه سیمې 80% خلکو کړي کړي
کلام کنن سبا تقریبا 40% خلک 60% خلکو لکه نقل مکان
کړي دي تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې ډو سره اوسي اوس د خبرونه لومړی رپورت پاکستان ویلي دی چې هغه افغانستان کې امن او استحکام غواړي او که د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې تر کېږي نو دوی به یې هرکلی کوي ولی په خپله د پاکستانی طالبانو خلاف د حکومت پالیسی تر دې دمه کامیابه ده دا خبرې د خارجه دفتر ویاند عبدالباسط خبری غونډې ته په وینا کې وکړي په اړه نور تفصیل ریاض موسی خیل کوي
د زیارت په ماسپخین اسلام آباد کې اورزنې خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان عبدالباسط د نړیوالو او سیمایزو ملکونو سره د تجارت او تعلقاتو خلاصه بیان کړه او وی ویل چې پاکستان کال 2011 کې د یورپ یونین او هند سره د خبرو اترو لړۍ بیا پیل کړه او د دې ترڅنګ د ټول نړۍ او گاونډي ملکونو سره هم تعلقاتو کې خواله راغلې دي د امریکا په حق لاده عبدالباسط وینا وا چې موږ امریکا سره هم ښه تعلقات غواړو خو د بده مرغه د وروستیو کې بازي پیښو دا تعلقات اغیزمن کړی دی
وی وانټ اور ریلیشنز ود دی یو ایس ٹو بی بیسڈ آن میوچوال ریسپیکٹ میوچوال ٹرسٹ اینڈ میوچوال انٹرسٹ
موږ غواړو چې امریکای سره زموږ تعلقات په خپل منځي اعتماد عزت او شریکو ګټو وي تیر وختونو کې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات د ډیرو خو بدونه راتیر شو خو موږ غنو چې د دوه ملکونو ګټه تاوان یو بل سره تړلې دي او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې هم د دوه مقصد یو دی پاکستان وړاندې هم د امن لپاره کار کړی دی او بیا به هم نړیوال او سیمایز امن کې خپل کردار ترسره کوي او دغه شان به افغانستان کې هم د امن او استحکام لپاره خپل کردار جاری ساتي
پاکستان has always worked and will continue working towards promoting peace and stability in Afghanistan.
د یوې پښتنې په جواب کې چې بعضي اخباری رپورټونه وایي چې امریکای د طالبانو سره مذاکرات شروع کړی دي، داسې کې به د پاکستان د راتلونکي د پاره سکړن لاروي نو هغه وې
یي همارا خپل ایک اندرونی معاملہ ہے اور اس کو ہم جو ہماری 3 Ds کی اسٹریٹجی ہے ڈیولپمنٹ ڈائلگ اینڈ ڈیٹرنس
دا زمن خپل کورنۍ معاملہ دا او موږ دا 3D پالیسی تر لاندې حل کوو چې پکې پرمختیایي کارونه مذاکرات او طاقت استعمال شامل دي او موږ سم اړخ ته پرمختګ کوو موږ د امریکای او طالبانو ترمیان زاده خبرو اترو هم هر کله کوو ولې دې لړکی موږ ته په سرکاري توګه سند راغلی بیا هم موږ غواړو چې هلته امن وي ځکه چې د دې براه راست فائدہ ک افغانستان ته وي نو پاکستان ته هم شتا
کیونکه اس کا براہ راست فائدہ جہاں افغانستان کو ہوگا وہاں پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بھی ہوگا
دا پاکستان او ایران ترمنزا دا گیس پائپ لائن پا اڑا دے وی پختنے پا جواب کے دا نموڑی وینا وا چھ پاکستان بد توانائی ضرورتنو پورا کولو دا پارا خپلو مفاداتو تا گوری دے زیاتوی
دیر از ڈیزائر ٹو ایکسیلریٹ دا کمپلیشن آف دا ایران پاکستان پائپ لائن
دوانا ملکونا دا ایران پاکستان پائپ لائن زر تر زرا پائے تر سوال غواڑی دا زمن حق هم دی او د توانایی ضرورتونه پوره کولو لپاره ضروری هم دی لړکی په پاکستان هیڅ دباو نشته او نه به د چا دباو قبلو او لکه څنګه چې ما ویلی دي چې د ایران سره زموږ تعلقات هسې هم اهم دي او دې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی
So there is no change.
د خبرونې په اخیره کې عبدالباسط د هغه حکومتي اعظم گردانو کو چې پاکستان سیمه کې امن غواړي او د لړ کې خپل کردار تر سره کوي ولې په هیڅ جوړ با خپل خود مختاره او سلامته سمجوتا نه کوي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي دا مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري
اقتصادی نړۍ پروگرام با پرستی نمای کی تاسو واوري او اوس یو ریپورت لرو کدرمن اوردونکو که یو طرف ته د خبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی نو بل خوا د ګیس کم فشار او لوډ شیډنګ د خلکو په مشکلاتو کې نور هم اضافه کړی ده چې له وجې دغه خلک په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی او حکومت نه غوښتنه کوي چې په فوري توګه دې په لوډ شیډنګ کې کموالی راولي په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ همکار احمد الله په دې رپورٹ کې راکوي
د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ لوجې پیښور او قبایلی سیمو کې احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده د مومند ایجنسی نه د مشال ریډیو نماینده شانواز ترکزی وینا ده چې د مومند ایجنسی په شمول باجوړ ایجنسی کې د بجلی لوډ شیډنګ لوجې خلک د مشکلاتو سره مخ دي او حکومت نه غوښتنه لري چې د بجلی لوډ شیډنګ دورانیه کې د کمواله راولي د سیمې خلک د لوډ شیډنګ په حق لوایي
شاکر افضل خبرې کوم د کغون سره اوسېږم بجلی د خراب لوډ شیډنګ د وجه موږ ته ډېره سخته پریشانی ده اول خو به 7-8 ghante 10 ghante پورې لوډ شیډنګ وو نن سوا تقریبا 22 ghante پورې لوډ شیډنګ کېږي موږ سره زه عبدالوکیل خبرې کوم مخکې به خلک وایي چې زندگی په اوبو روانه ده اوس وځای به زندگی په بجلی روانه ده زمونږ کورونو کې دا خبره خپل دروازه نه نو به دا خبر څه منو
د بنو نه د مشال ریډیو نماینده عمر دراز وزیر وینا ده چې تیرې یوې هفتې راهسه هر ورځ په بنو خار کې د بجلی لوډ شیډنګ په ضد احتجاجي ظاهری کیږي د بنو پخوانی ناظم حاجی شیر داود مشال ریډیو ته ویل چې حکومت کډومبۍ جنوري پورې لوډ شیډنګ دورانیه کې کمواله را نه وستو نو موږ فیصله کړی دا چې په لوی پیمانه به احتجاجي مظاهری شروع کړو
لوډ شیډنګ خو په ټول پاکستان کې دی خو دلته څه یو بل مصیبت دی هغه دا دی چې په 24 ghante کې 22 ghante بجلی نه وي 2 ghante بجلی او 2 ghante بجلی مسلسل نه راپرې دي د هر عمل بیا را دی عمل وي کیا کم پورې زمونږ ته دا مسله صحیح نه کړه زمونږ دا ټولو کسانو احتجاج دی دا ټول بنو په ساته باندې
په پېښور ښار کې هم د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ په ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي او د سیمې نه د مشال نماینده خالد خان وینا ده چې مظاهره چانو سړکونه بند کړي دي چې وجه د ټریفیک مسله هم جوړه شوې ده د پېښور د مختلفو سیمو اوسیدونکو مشال ریډیو ته د ګیس او بجلی لوډ شیډنګ په حق له اول
زمانو محمد اسلم نے اول خزا ګرمانه کو بجلی لوډ شیډنګ وو اوس نن سبا د یخنې د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع شو د دې عجیب سره نه ماحول ډوټه نه پېرم چې په تاسو موږ دې څه وو
زمانو نیاز لامین نه کله چې یخنې سیوا شوې ده ګیس هم کم شوې ده موږ هو حیران پدې چې نه بجلی شته نه ګیس شته دی کور کې زنانه تنګ دي.
د پټرولیم او قدرتي وسایل وفاقي وزیر ډاکټر آصف حسین د پټرولیم مصنوعاتو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې شوی اجلاس وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې ملک کې د قدرتي ګیس په طلب کې زیاتوالي له وجې د ګیس په فشار کې ډیر کمواله راغلی دی او حکومت فیصله کړې ده چې کورونو کې د ګیس لوډ شیډنګ ودرولو لپاره به راتلونکي میاشت کې ټول سی این جی پمپونه بند ساتلی شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
الله الله وای مکور دې سپیره شه زما خواخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبری خبریم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار ته نواستوی
اناګی پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نفاس کا
پام کوا
سلیونی حاکم مفتی مشورے
جیون نشوے جی پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعی پورس پا پاوکم سلور او د نهی پورس پا پاوکم یو لسو بجو
قدر من اوردن کو دا خبرونه تاسو نن اوریدل شي او وس هم یو ریپورت لرو د خبر پختونخوا په اسمبلی کې زنانه او تا د پلار ورونو او خاون په مال او جایداد کې د قانوني او شری برخي ورکولو لپاره یو قانوني مسوده وړاندې شوې ده او کچري د اسمبلی غړو د غبل منزور کړو نو بیا به عدالت په شپږو میاشتو کې دننه فیصله کوي او دغه زنانه او ته به د خپل شری او قانوني حق نه ورکولو کسانو ته سزا ورکوي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
دا غبل با اوس په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کیږي او د پاس کې د ورستو با په صوبه کې زنانو ته د مور پلار رونو یا خاوند په مال او جایداد کې شری او قانوني برخه ورکول شي او کله چې یو زنانه د خپل حق لپاره عدالت کې مقدمه وکړي نو د قانون لاندې عدالت په مجبوره وي چې دا مقدمه په شپږو میاشتو کې دننه فیصله کړي. دغه شان د دې قانون لاندې به هغه چاته تر 50 کالو پورې د قید یا 50,000 روپو پورې جرمانه د سزا په تور ورکول شي څوک چې خپل لور خورته په جیداد یا نور وراثت کې برخه نه ورکوي. د صوبایي اسمبلی غونډه وروسته میرمن نور سحر بیبي مشال ریډیو ته د دې قانوني مسوده په حق لا وې.
پتاه صفته چې دلته کوم خور لور پلار نه ضرور نه حق واړي او هغه سره دښمنۍ ته تقریبا شروع کیږي. ډیر داسې دي چې هغه د کورټ کې سن تب کورټ تم کیس لاشین چې کوم کیسونه کورټ تلاشین پخې کې قانونه ولګي مدتونه ولګي چې هغه خزي پکې مریم شي غریبانه بچی را مخ کې شي هغه د کیسونه چلیږي. نو موږ د دې پر ټایم پیریډ مقرر کو چې شپږ میاشتې کې بدنه دنه د خزي د کورټ کیس فیصله کیږي کم چې جیداد د لپاره کورټ تلار شي او په میاشتې بدنه دنه هغه ته بیا قبضه ولا کیږي او کوچا دا کار ونه کو نغې لپاره جیل او سزا موږ مقرر کړې به هغه وي.
دا قانون چې په شخصي یا ذاتی توګه د اسمبلی د یو غړي له اړه خوړاندې شو صوبایي حکومت یې هیڅ مخالفت ونکړو او د قانون صوبایي وزیر ارشد عبد الله د اسمبلی دننه وویل چې د دوی حکومت خزو ته قانوني شری او آئینی حق ورکولو پوره پوره هڅه کوي ځکه د دې بل ستاینه کوي. بیرستر ارشد عبد الله مشال ریډیو ته وویل چې هغه خوشبین دي چې په روان سیشن یا ناسته کې به دا بل منظور شي.
زنانه د سمره د وی پراپرټي د کوغه د جیداد په شکل کې د ځمکې په شکل کې دا او یا د غین علاوه د پیسو په شکل کې د بل قسمه گیفت په شکل کې دا نو هغه کو زنانو ته نه ملويږي یا پای کې سوکور سره چالبازی کې یا سرکاري افسر یا د هغه خپل رشتہ دار نو هغه لپاره مطلب دا چې سزا مختص کړو شو 15 کال پورې قید چکم دی آی کې دغه حواله سره دوی بل پېښ ک سو دا به آینده اجلاس کې بیا به ان شاء الله پاس کیږي. حکومت ته حمایت کوي ان شاء الله هم په دې سیشن کې به خیر دا پاس شي نو دغه خواتین حقوق اړخ ته ډېر حق قدم دی.
د ویلو ولدا چې د زیارت پورس په پښتونخوا اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام مفتی کفایت الله د پیپلز پارټي خزینه غړي فایز رشید او د پاکستان پیپل پارټي عبدالله اکبر خان هم د شخصي قانوني مسوده وړاندې کولو اجازه اوسته خو د حکومتي ګوندونو له اړخه مخالفت وشو. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
او په پیښور کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د قومي اسمبلی غړو او د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو د سیاسي ګوندونو او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پارلمان لپاره د دوی ته په عامو نشستونو کې 10% برخه ورکړي شي. په اړه یې نور تفصیل د پیښور نه د شبیر مجان په دې رپورټ کې اورو.
پیښور کې په دې باب لا یو دستور شوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې نه علاوه د یو شمېر سیاسي ګوندونو د صوبایي اسمبلی زنانه غړو ګډون وکړو. دین علاوه د زنانو د حقوقو لپاره کارکوونکي بیلابیلو مدني تنظیمونو مشرانو هم ګډون وکړو. په ویناګانو کې دغه زنانو غوښتنه وکړه چې نه یوازې د په پارلمان کې په ټاکلې شوې نشستونو زنانه غړو ته اختیارات سي وکړي شي، بلکې دوی ته د په عامو نشستونو کې هم 10% برخه ورکړي شي، نو هله به دوی په ښه طریقه باندې خپل آواز اوچت کړي شي. په دې حق لبانې د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاونډیشن یو غړی شکیله خان مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
ریزرو سیټس باندې خزی په صوبایي سملیانو کې مناسب دي، قومي سملیانو کې هم دي او 17% شکم دي، نوغه په سینټ کې هم دي. کوم کدو غوړو چې دي شکم دا ریزرو سیټ یا تاسو چې مختص نشستونه جوړوي دي سره سره موږ دا غوړو چې پارټیاني دي خپل جنرال شکم دا غي سیټ سي هغه کې دي هم کم از کم 10% کوټه شکم دا غدي خو زلور کی او هغه سیټونه چې چرته متبغه دا سیټ جالته کې پارټي خامخا غټي نوم کدو غوړو چې خزی دي په هغه سیټونو باندې راشي باقاعده دي الیکشن شکم دي نوغه کانټیسټ.
هم په دې خلا د عوامي نشل ګون سره تعلق درونکي د صوبایي اسمبلی غړي مسرت شفی وای چې څومره د دوی نمائندګۍ سیوا شي نو هغه مربا د زنانو په ضد زور زیاتی بند شي.
دا ډیر ضروری دی ځکه چې مخو ریزرو سیټ باندې راشو نو موږ سره هغه اختیار هغه شندې نه وي چې مو تعلق خو ډیفرنت پارټي سره لرو. هرې پارټي خپل منشور وی خپل هغه وي کین کیس ته مو 10% کوټا مختص شي په جنرال سیټس کې نو هغه کې به دورا هغه شي چې یعنی ریزرو شي خزو د پاره چې یاره دو جنرال الیکشن کې راتلی شي نو کم از کم مو یو آزاد هغه سره راشو یو خپل حلقہ بلرو نو هغه د پاره ډیولپمنټل کارونو کې مو ته آسان شي.
دا پاکستان پیپلز پارټي نه سوات سره تعلق درون کی دا صوبایي اسمبلی غړي نور سحر مشال لیډو ته ویل چې په دې باب لبانه دوی صدر زرداری ته هم ویل دي. دوی زیاتوي
ګورک زمنګ لیډیز کم پر ریزرو سیټ راشي نو هغه دلته بالکل ګونګي شاهزادګان ناشتي هغه ته هغه رائټ نه ملاويږي کم چې الیکټډ ممبر ته ملاويږي. موږ خپل د دې ضرورت وګڼو چې کوم په الیکټډ سیټ باندې راشو نو موږ چې سکول غواړو دا غي د دینه لکه 99% کو سو یو پرسن من کال کوشش 99% موږ لسونه تړلی شي ځکه چې موږ خپل پارلماني لیډر ته ګورو موږ چې نو موږ سره فند هغه شانتي نشته زموږ سره اختیارات هغه شانتي نشته موږ سو خپل علاقې له سکول نه شو راتلو هم وایي دا نه راتلو نه هغه راتله خدي چې زموږ سره اختیارات زیات راشي. د دې لپاره موږ دا وینا کړو پرزیدنت صاحب ته پی ایم صاحب ته چې کم از کم د خزو د لپاره د الیکشن د لپاره چانسز پیدا کړي.
یادونه ولله چې غونډه کې د زنانو د پارلماني نشستونو علاوه په دوی باندې په ملکي او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې روانو زیاتو باندې هم خبرې تر شوې. دوی د حکومت د غوښتنو کړه چې یو خو قانون سازي کیږي نو بل خو د دغه قوانینو عملداري هم پکار ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو، زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
قدر من اوردن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس هم یو ریپورت لرو. د خبر پتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن محکمې په صوبه کې د غلا د گاډو او د گاډو د جالي کاغذونو د ستونزې د هواري لپاره پلټنې پیل کړې دي. د اکسایز او ټیکسیشن صوبایي وزیر وای په صوبه کې دا وخت تر 2000 زیات داسې گاډي شته چې یا غلا شوی او یا کاغذات نه لري. نور تفصیل د غلام غوس په دې ریپورت کې ورو.
په خیبر پختونخوا کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن د محکمې په وینا دا وخت د 2000 نه زیات داسې گاډي شته چې یا د غلا دي یا ورله په غیر قانوني توګه د رجستریشن کاغذونه جوړ کړی شوی دي. په دې لړ کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن صوبایي وزیر لیاقت شباب د خبری کانفرنس نه پس مشال ریډیو ته وویل
اوس پورې تقریبا د 2000 نه سیوا گاډي چې کم دي هغه غلط گاډي چې پاغې کې د غلام دي د هغه کې نان کسٹم پیډ هم دي، کٹ اینڈ ویلډ هم دي، بینک شارټ هم دي، دا گاډي د 2000 نه سیوا دي.
آیا د غلا دي گاډو لا د اکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې د رجستریشن ټیکسیشن کاغذونه جوړ کړی دي که څنګه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن صوبایي وزیر لیاقت شباب وویل چې په 2015 کې یوې پرایویټ کمپنۍ ته د خیبر پښتونخوا د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن د محکمې د کمپیوټرایز کولو عمل سپارلی شوی و او په غیر قانوني دستاویزاتو جوړولو کې د ایکسایز محکمه هم لاس لري ولې زیاتره پکې هغه کمپنی لاس لري
پوره جو اوسه پوره چې کوم رپورټونه راغلي د درې واړو کمیټو په هغه کې خو ډارک لکه دا فرم انوال دی اوس مونږ په دې کې لا فی الحال ایسک داسې نشو کولی چې په دې کې د ایکسایز څوک نه دی انوال دا انکوائری اوس نیب ته حواله کا اوس نیب چې کم دی هغه به په خپل طریقه باندې انکوائری کوي
په خیبر پختونخوا کې ملکن ډیویژن داسې سیمه ده چې د کسٹم نه آزاد ده او هغلته کې په زرګونو گاڑی نان کسٹم پیډ دي آیا حکومت د دغه نان کسٹم پیډ گاڑو د رجسٹریشن لپاره ستګلارا جوړ کړی ده او کنه په دې لړ کې د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن صوبایي وزیر لیاقت شباب مشال ریډیو ته وویل
په یو ملک کې دوه قانون نشي کېده دا خبره ما په کابینت کې موچه تکړه و چې مونږه چې کله افغان ریفیوجی زمونږ راغ هغه رونو د پاره مونږ ټیمپریری رجسٹریشن دلته کې شروع کو نو وای ناټ دا خلک زمونږ د دهشتګردۍ نه د دې علاقې خلک سفر شوي دي د غي د روزګار ذریعہ دغه ده نو په کار دا چې مونږ ریګولر نشو رجسٹریشن کولې ځکه چې په دې کې کسٹم انوال دی هغه د سنټرل سبجیکټ دی نو زما دا اپینین چې دوی ته مونږ کم از کم ټیمپریری تور باندې رجسٹریشن ورکو یو خو به دا ټیکس ډیټ کې به راشي پر ریکارډ به راشي او د دې ګاډو مس یوز به نشي کېدی لکه څنګه چې اوس کوشچن شو ټیمپریری رجسٹریشن هم د دې ګاډو شي نو یو خو به ګورمنټ ته ډېر لوی دا ټیکس پاغي کې به فائدہ راشي بل به کم از کم په دهشتګردۍ واقعاتو کې دا قسم ګاډي بنشي استعمال دي ځکه چې دا به پر ریکارډ باندې ټول
په مطبوعاتو کې د خیبر پښتونخوا په ایکسایز محکمه کې د غلا غلطۍ د راپورونو په اساس تر دې دمه یادې محکمې درې پلټنیز راپورونه هم جوړ کړي دي او نورې پلټنی روانې دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د مشال ډیو خبرونه اوري او زو سواد ته د سواد غریزي او سهل غریزي سیمې کلام سړک د تیرو یو نیم کال له سی وران دی او یخنی موسم راتلو سره دغه سیمې شپته پیسه د خلکو د خپل سیمو څخه خړی هم کړي او وای چې یو شمیر ستونزې لري پړې نو رپورټ نیاز احمد خان راکوي
د سواد تحصیلي کلام چې د میګورې نه سل کیلومتره لري سیل غریزه سیمه ده او سلور لکه آبادی لري دغه سیمه لوی سړک چې ټول شپېته کیلومتر جوړیږي تیر کال سیلابونو وړې وو حکومت پارزی توګه بیا بحال کړی دی ولې لوی او غټ ګاډي پریت لشي اوس د یخنۍ موسم راتلو سره د کلام یو شمیر خواوشا کلو خلق دغه سیمو څخه هجرت کړی دی او نورو سیمو کې آباد دي تیر ورځ د کلام او خواوشا اوسیدونکو سواد پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د کلام نه شپېته پیسه د خلق وتلي دي او کوم خلق چې اوس الته پاتې دي د سختو مشکلاتو څخه مخ دي او کچره واوره ورېدل شروع شو نو دغه مشکلات به نور هم زیات شي د کلام هوټل اسوسییشن جنرال سیکرټر رحمت الدین صدیقی په دغه اړه ویل
کلام کې نن سبا تقریبا 40% خلک 60% خلکو لکه نقل مکانی کړی هغه هم د دې وجنه روډونه خراب دي اتروډ ته کلام نه بره اتروډ پورې فورورډ وجود نشته چې واور معمولی واور شنه د مریضان ډیلیوري کیسز کې لس زنانه پر سیلاب نه سره لکابو د وشورې تبې امداد کوته ملونه شوګا لکه شو بل اسپیتال کې زمون کلام اسپیتال کې دا دو کال اوسو ډاکټر نشتا دوايا نه نشتا او لکه دې هدا پر یو څوکیدار دی هغه ډیپټی کوي او مقامی کم ډیسپنسر دی هغه راځي ډیپټی کوي نور دو کال اوسو کلام اسپیتال کې نه ډاکټر نشتا نه دوايا نه نشتا
د اترو سره تعلق لرونکي ملک ابتاب حسین وای چې د دغه سیمه خلکو خپل وران سړکونه بیا جوړ کړی دي ولی حکومت دوی سره سقه قسمه امرسته نه کوي
ګالام روډ سره ارمي ساده پوری خکړې گزاره کړې ټرکونه رسولي کانام پوری او اترو به خنشته جي بار بار مو متعلقه ایم پی ایز ایم ان ایس حکومت ته توسو پیری متور اغلو شهر دو کال وشو 1500 کیلومتر روډ ته قوم په خپل جوړ کړی تاسو مې قربانيو کې صرف یو دوبل لوزرم ورک زیات نه 25 ورځې میاش کې اروړ مونږ ته برابرېږي دا ټریفیک زموږ آزاد دي شي وڅ چونګ سلیک سیزن روان دی وورو د روان دی تنگ روډ دی لکه معمولی وورو شو وخبونو شو ګاړي قط نه پاس کیږي دا به اته میاش وو میاش به روډ بندي نو لې مسله مونږ ته روډ مسله
د کلام عمر سعید وای چې د دوو کالو راسي بجلی نشته ستنه او تارونه لګیدل دي ولې وران دي کارپې بندې
دا سر تقریبا د دوو کالو شو چې وړه ولا سي تارونه اچولې د کار ما لکه بالکل نشته ټګه دا نومر کړه ده او زمون قوم اوس په خپل لکه مون وضو چې را د سچ لګو نو دا ټینشن چې زمون بجلی کډیر غټه مسله ده لکه سرشته نه جی او کار په تیزه بالکل نه دی
د کالام او خواوشا اوسیتونکو ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي اسمبلی غړي او د سیمې مشر ایم پی ای جعفر شاه څخه پوښتنه وکړه نو هغلی وویل چې د کالام سړک بیا بحالۍ لپاره حکومت 14 کروڑ روپۍ جاری کړي دي او نورې یو شمېر منصوبې په دغه اړه روانې دي ولې وخت به پی لګي ولې د کالام اوسیدونکو وایي چې د دغه خلکو مرستې دې په هنګامي توګه روانې کړي ګینې راتلونکي واورې موسم کې به په سیمه کې د قحط صورتحال جوړ شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
www.mashal.com
اوس تازه رارسېدلې خبر وایي چې په باجوړې جنسۍ کې د ریموټ کنټرول یوې بمې چاودنې 2 تنه وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي د افغانستان په روزګان ولایت کې د سړک د غاړې بمې چاودنې 4 ولسي وګړي وژلې دي شمالي کوریا وایي چې په مشرتابه کې د بدلون معنی بدانه وي چې ګواکې د دوی تګلاره به هم بدله سي او په شام کې مظاهره چانو نن د جمعې لمانځه وروسته د پراخ احتجاج اعلان کړی دی
اسلام آباد
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اسلام آباد کې وی دستوري ته خپل خطاب کې ویلي دي چې جمهوریت کې لاندې باندې راځي او دا چې هر ادارې لپاره د ولس په توقعاتو پوره خطل وي او دا به هیڅ سم خبره ده ځکه چې ولس حکومتونه د خپل مسلو د حل لپاره ټاکي او کچري حکومت د ولس په توقعاتو پوره وخی جین او د ولس اعتماد پرې بحال شي ادارې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خبرو پترس کې لیکي چې ولس د دوی حکومت هم د خپل ستونزو د هوارولو لپاره منتخب کړي وو خو نن پاکستان کې د گیس او پدی جمع کی د بجلی لوډ شیډنګ او د غرنګ گرانی او بیروزګاری هم یو حد تر رسیدلې ده او هر ورځ اولس د حکومت او د متعلقه ادارو پر ضد احتجاجونه کوي اداري علی کی چې دا خلاصه کې اوس د سی این جی سټیشنونو مالکانو او ترانسپورټرانو هم د کاربندیز اعلان کړی دی اداري مخکلي کی چې د دې خبرونه بیخین کار نشي کېدی چې پاکستان کې ورځ پورس بحران زیاتیږي اداري علی کی چې د دې مسلې حل په لوډ شیډنګ یا لوډ منیجمنت کې نه دی بلکې د توانای زرای زیاتولو کې د دې حل پټ دی خو ضرورت دی خبر دے چې حکومت پسندیدګي سره دې معاملې ته توجه ورکړي او دا هم ضروری ده چې ملک کې کومې د ګیس زیرمې دي چې په هغه باندې کار تون کړی شي اداریا اخیره کې لیکي چې یو سور از وړاندې یو سائنسدان ډیر د خوشحالي خبر ورکړی وو چې د کوئلې نه د ګیس د جوړېدو کامیاب تجربه دوی کړې ده نو باید چې حکومت دې پروژې ته خصوصي پاملرنه نه راوګرځوي او د دې په پایله کې د توانای په بحران تر صحه ده قابو هم مونږ دی کې دي شي مشرق ورسپان خپل اداریا په ګرانی او غلطو حکومتي پالیسو باندې لیکلې ده او وایي چې هر ځل حکومت پولیس د بجلی او ګیس نرخونو زیاتولو سره دا جواز وړاندې کوي چې نړیواله منډۍ کې نرخ اوچت دی او نور نړۍ کې خلک د پاکستان په نسبت زیات نرخ ورکوي نو ځکه حکومت غواړي چې نرخونه نړۍ سره برابر کړي اداري وایي چې دا ټیک ده چې نړۍ کې د هر سیز نرخ زیات دی خو د هغوی تنخواګانې او نور مراد هم د اخراجاتو برابر دي اداري وړاندې لیکي چې حکومت اولس ته یو طرف ته د بېنظیر انکم سپورټ او وړو کاروبارونو لپاره پیسې ورکوي نو بل طرف ته هغه د بجلی او ګیس د بلونو د لارې واپس اخلي اداري وایي چې د یو رپورټ تر مخه سخت کال پاکستان کې د 320 ارب روپو غلا غلطۍ شوې دي باید چې حکومت د نرخونو او ټیکسونو زیاتولو په ځای د دغه مخنیوي وکړي ګنی یو وخت براشي چې د ریلوې او پی آی په شان به د ګیس او بجلی محکمې هم د حکومت لپاره بوج شي اج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د پیښور ټریفیک حکام د کوشش باوجود نه خو د خیبر پختونخوا په پیښور سیمه کې د غیر قانوني ریکشو شمیره کمه شوه او نه پولیس په ټریفیکي مسلو باندې سقابو موندلې دي اداري لیکي چې په سړکونو د ریکشو زیاتوالی ختمولو لپاره ریکشې په 2 وختونو تقسیمولو حکمت عملی خپلولو منصوبه جوړه کړې ده د کومې تر مخه چې به ځینې ریکشې د سهار نه تر ماښامه او ځینې به د ماښام نه تر شپې نه وخته پورې پرېښودی شي ادارې زیاتوي چې د اقدام سره به حالات کې ډېر ښهوالی راشي ادارې اخري کې لیکي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې په ښار کې دننه په خرګاډو او ریړو باندې هم قابو موندل ضروري دي چې د ټریفیک پروانه کې سکندان مخې ته ناراضي او دارنګ دولس مسلې حل شي
د پاکستان د ځنو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي مو د سراج جهین اوریدل
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیوز ویک مجله لیکي د سولې په خبرو اترو کې تر ټولو لوی خوند دا دی چې طالبان څرګند مشر نه لري او پاکستان یې تر شا ولاړ دی. بلخو انټرنیشنل هرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم د بشري حقونو په لړ کې پر ازبکستان سختې نیوکې شوې دي، خو له امریکا سره یې پوځي همکاري ته وده ورکړې ده او د دې له لارې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته تیل او سامان وړل کیږي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي احمد شاه اعظمي دراوروي.
نیوز ویک مجله لیکي په دې هیڅوک باوري نه دی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه څه فکر کوي، ځکه چې کله هغه لس کاله وړاندې له افغانستانه تللی دی نو بیا په ولس کې چا نه دی لیدلی او کېدای سي د سولې په خبرو اترو کې تر ټولو لوی خنډ همدغه وي چې طالبان څرګند مشر نه لري. مجله د طالبانو د بهرنی چارو د یو پخوانی چارواکي له خولې لیکي چې د طالبانو تر ټولو لوی کمزوري دا ده چې د دوی تحریک سیاسي نه دی. طالب چارواکي زیاتوي زموږ عسکري مشرتابه په دې هیڅ نه پوهیږي چې یاغي توپ په څه ډول په سیاسي او سولیز ایجنټا کې بدلیږي. دوی یوازې له جنگ سره مینه لري، کڅه هغه جنگ نه ختمېدونکی او بې معنا هم وي. مجله د طالبانو د پخوانی سفیر له خولې لیکي د طالبانو ونه به هغه وخت وچسي کله چې پاکستان اوبه پر بند کړي. مشکل دا دی چې پاکستان خپلې ستراتیژیکي ګټې لري او تر هغه وروسته به پریکړه کوي چې طالبان د سولې بهیر ته ورپریږدي او کنه. دا ګټې د امریکا له ګټو سره توپیر لري. پاکستان په افغانستان کې یو مضبوط خپلواک او ملي حکومت لیدل نه غواړي، ځکه چې د پاکستان تر ټولو لویه ویره دا ده چې دوی به د خپل پخوانی سیال هند په لومو کې راګیر سي او له همدې کبله پاکستان د کرزي کمزوري رژیم هم د ځان لپاره یو لوی ګواښ ګڼي. د طالبانو جنگي کمانډانانو او چارواکو نیوزیک مجلې ته ویلي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په مستقیم ډول له طالبانو سره په تماس کې ده. په هلمند ولایت کې یو کوچنی یاغي کمانډان وایي په تیر وختونو کې ISI له لویو طالب کمانډانانو سره راکړه ورکړه کول، خو اوس زما غوندې کوچنی کمانډان سره هم په مستقیم ډول خبرې کوي او هر یو دې ته هڅوي چې نوره سخته جګړه وکړي. مجله په پای کې لیکي د همیش په څیر پاکستان طالبانو ته لمرستو انکار کوي او وایي چې دوی په افغانستان کې ثبات غواړي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي کې دای سي په نړۍ کې به د افغانستان په څیر بل داسې هیواد نه وي چې په دومره مشکل گاونډیانو کې راګیر وي. کله چې امریکا خپل پوځونو ته د سامان رسولو لارې بدلول غواړي نو دا کار د تاجکستان لارې نسی کېدای، ځکه چې هلته سړکونه په بد حالت کې دي. دا کار د ترکمنستان لارې هم نسی کېدای، ځکه چې دا هیواد یو بې طرفه جلاوالي خپل کړی دی. د ایران لخوا هم دا کار شونی نه دی، نو په داسې حالاتو کې په څرګند ډول یوازې ازبکستان پاتې کیږي چې لارې په افغانستان کې میشت بهرنیو ځواکونو ته سامان او تیل ورسول سي. د دې هر څه لپاره تر هغه وروسته لارې هواریږي کله چې د نومبر پر 26مه نیټه د ناټو په بمباری کې د پاکستان څلیرشت سرتیری ووژل سول او پاکستان د احتجاج په توګه پر ناټو او امریکا افغانستان ته تلونکي خپلې ټولې لارې د سامان او تیل وړلو لپاره وتړلې. ورسپانه زیاتوي له ازبکستان سره په دې لړ کې کار کول که څه هم ګران ښکاري، خو امریکا تر دې دمه بریا ترلاسه کړې ده. امریکا دغه لاره په داسې حال کې استعمالوي چې پر اصولونو یې لړ څه سازباز کړی دی. دا په دې چې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا د بشري حقوقو په کلنی راپور کې پر ازبکستان سخت نیوکې شوې دي، سربیره پر دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري وعده کړې ده. له همدې کبله د ازبکستان د بشري حقوقو فعالین چې په ډیر کم شمیر کې دیوایي دوی داسې احساسوي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو پر سرغړونو امریکا تر ډیره حده سترګې پټې کړې دي. خو د امریکا په سینټ کې د بهرنی چارو د کمیټې لخوا په یو راپور کې د کمیټې مشر سینیټر جان کیری لیکي د پوځي اهدافو لاسته راوړل او د شو حکومتداري پرمختګ او د بشري حقوقو پیاوړي کول یو پر بل تکیه نه کوي.
دا احمد شاه زمي چې تاسو ته د نړیوالو رسنیو مقالې وړاندې کولې. اوس زو افغانستان ته د افغانستان د دولت مخالف او وسلوالو طالبانو لپاره په قدر کې د یو دفتر پرانستلو سره که څه هم افغان دولت هوکړه وکړه او طالبانو یې په اړه لا تر اوسه په ښکاره ډول څه نه دی ویلي، خو د دې هېواد دننه هم په سیاسي کړیو کې بیلابیل نظریات څرګندېږي. ولې د چارو کارپوهان بیا هم د مسلې حل ډیپلوماټیکي هلې ځلې او خبرې بولي؟ نور تفصیل په اړه په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نکی غلام متن والا کوي.
په عربي هیواد قطر کې د افغانستان د وسلوالو مخالفو طالبانو لپاره د یو دفتر پرانستل خبري ورستر بلې غښتلې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم د چهارشنبه په ورځ په هرات ولایت کې رسنیو ته په خپلو خبرو کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر په پرانیستو رضامندي وښوده او ویویل چې دوی ورسره مخالف نه دي او داسې رپورټونه هم ورکول شوي چې د ګوانتانامو له جیل څخه د ځینو افغان بندیانو د راخلاصېدو لپاره د دوی د کورنیو غړي هم هلته تللي او داسې ښکاري چې ښایي دا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو پیل وي. د سولې عالي شورا یو تن مرستیال عبدالحکیم مجاهد هم وایي چې د طالبانو سره د خبرو لپاره د دفتر په پرانیستو به د طالبانو لپاره د نظر څرګندولو موقع برابر شي او دنیاوال به هم له دوی سره په ښکاره خبرې وکړي.
سولې د عالي شورا دریز موقف دا و چې وسلوال مخالفینو ته باید یو ادرس پیدا شي چې هغوی د زیر زمین نه روی زمین څخه وکولی شي خپل نظریات دنیا ته څرګند کړي، د دنیا سره تماس ونیسي، دنیاوال له دوی سره تماس ونیسي. په وروستیو وختو کې چې یو لړ راپورونه د مطبوعاتو کې نشر شوي دي، هغوی توافق کړی دی چې په قطر کې خپل دفتر خلاص کړي. تر اوسه پورې دا راپورونه خپله د طالبانو د اسلامي تحریک د مراجعو نه ځای شوي نه دي.
خو په دې سره په افغانستان کې دننه ځینې کړایي حلقات په اندېښنه کې دي. د افغانستان د ملي امنیتي استخباراتو پخوانی رئیس امرالله صالح په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې که افغان دولت او طالبان په خپلو کې سره خبرې کوي نو د طالبانو ضد چې اشاره یې خپل ځان او پلویانو ته وه د خبرو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د نه په صورت کې به یې مخالفت وکړي. خو د سیاسي چارو یو تنکارپو ظریف ناصري وایي چې حکومت دننه ځینې داسې خلک شته چې د طالبانو په راتلو د واک شریکولو په صورت کې به چوکۍ او خپل موقف له لاسه ورکړي، نو ځکه یې مخالفت کوي.
دراستک دی طالبانو که ډیر خلک احساس خطر کوي، موقفونه لاسه ورکی. او د افغانستان په نفع باندې فکر نه کوي چې آیا د اندغه سوله چې مونږ کوو، مونږ باید اولا ایمان او وجدان دې ته نظر واچو چې دغه افغانستان ولس 24 میلیونه دیرش کاله په دور کې زوریږي کړیږي، کومه لار د حل چې مونږ باید ورته ونیسو. باید خپل ګټو ته نظر اچي چې دراستک د طالب کې د بچو کې لاسه ورکی، امکانات لاسه ورکی، یو څه باید لاسه ورکی. په دغه خاطر باندې چې دوی نه غواړي چې دلته باید یو ستروسته پالیسی وي.
د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسم یار هم له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو راتلو لپاره ځینې شرایط لکه د جګړې لاس اخیستل، د دوی په خبره له نړیوالو تروریستي شبکو سره اړیکې پرې کول او د اساسي قانون منل وښودل. خو د سیاسي چارو کارپوه فضل رحمان اوریا وایي چې دا ډول شرایط د سولې شرایط نه بلکې د جګړې اوږدولو شرایط دي.
کوم شرایط چې د سولې عالي شورا د سولې په خاطر وړاندې کړي، دا د سولې شرایط نه دي، دوی د جنګ شرایط وړاندې کړي. او د دغه شرایطو پر بنسټ باندې باید په افغانستان کې جنګ ادامه ومومي او د خلکو وینې باید وبهیږي. او دغه شرایط په دې معنی دي چې په حقیقت کې دولت د سولې لپاره لیوالتیا نه لري، د خبرو اترو لپاره علاقه مندي نه لري او نه غواړي چې د افغانستان مشکل د ډیپلوماتیکو فعالیتونو په نتیجه کې حل شي.
باید ویل شي چې خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خپل موقف یا دریځ نه دی په ډاګه کړی چې رښتیا هم دوی په قطر کې د خبرو لپاره دفتر پرانیستل غواړي او کنه. خو د نړیوالو رسنیو له مخې چې د امریکا او جرمني هیوادونو په هڅو طالبان په قطر کې د دفتر په پرانیستلو سلا شوي دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.
قدرمن اوریدونکو، وسو نړیوال رپورٹ لرو. په داسې حال کې چې د عرب لیگ څارونکو په شام کې د جوړجاړي لپاره د بشار الاسد د رژیم د اقداماتو د څارنې په مقصد د یاد هیواد له خارونو څخه د لیدنو لړۍ پیل کړي. راپورونه وایي سوریایي ځواکونه د زیارت په ورځ د خپلو ځپونکو عملیاتو ته دوام ورکړی دی او یو شمیر مظاهرچیان یې وژلي دي. د بشر حقونو د څار ډلو او هم د سوریایي حکومت سیاسي مخالفینو په عین وخت کې د څارونکو د کارکردګۍ له امله شکایتونه کړي دي. په اړه نور تفصیل هارون باچا په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د روانې اونۍ تر پای به 155 تنه څارونکي سوریا ته داخل شي، رویټرز اجانس د سوریایي فعالانو له خولې لیکي چې وایي دغه ماموریت ورکوټې او کمزورې دی او د سوریا امنیتي ایجنټان به ډېر پاسانه د دوی هغه ځایونو ته د تلو مخه ونیسي چېرته چې د ولسي وګړو پر ضد په لویه کچه ظلمونه شوي دي. د بشري حقونو د سار یوې سوریایي ډلې اجانس ته ویلي چې د زیارت د ورځې له وژل شوو 18 مظاهرچیانو څخه شپږو تنو یې په هغه ښار کې ژوند له لاسه ورکړل چې د عرب لیګ څارونکو یې له بېلابېلو سیمو څخه لیدنې کوي. د بشری حقونو دغه تنظیم چې له لندن څخه کار کوي له دمشق سره د لګیدلې یوې سیمې دوما په حق له ویلي چې دغه ځای فعالانو د بشپړې سیول نافرمانۍ لپاره غږونه پورته کړل او واړه سړکونه او دوکانونه یې وتړل چې له کبله یې د ځایي خلکو د ژوند ګاډې په ټپه ودرېد. که څه هم چې په سوریا کې د عرب لیګ د سار د ماموریت پیلېدل په دغه هیواد کې د تیرو 9 میاشتو د تاوتریخوالي په موده کې تر ټولو لومړنی د پام وړ نړیوال مداخلت ګڼل کیږي. رویټرز ایجانس د هاما او دیرا ښارونو د مظاهرچیانو چې په دا وروستیو کې د رژیم د ځواک ټاکنو د یو لړ تیرې او شاهدان ووسیدل. په حواله لیکي چې د زیارت د ورځې تر غرمې پورې یو تن سارون کې هم د دوی تر سترګو نشو او نه هم ورسره په ټلیفوني تماس نیولو کې بریالي شول. اجانس په هما خار کې د اپوزیشن دی او فعال غړي ابو هشام لخلي لیکي چې وایي خلکو اوس په یو چا یقین کول پریخي دي او یوازې خدای پاک زموږ مرسته کولی شي. هم د زیارت په ورځ د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع د یو نړیوال سازمان رپورټرز وداؤټ بارډرز د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره مشر سوزیک ډولیټ رایټرز اجانس ته په پیرس کې وویل چې په سوریا کې د عرب لیگ ماموریت هسې یو ټوکه ده. د دوی دغه لیدنې په بشپړ توګه له تعصب ډکې دي، هسې لوبې دي. سوریایي رژیم د سارونکو د موجودیت د منلو په ترڅ کې له عرب لیگ سره پکړې لوزنامې پورې ملنډې کوي. خدا د بندیخانو خالی کول چې دي چې تیره ورځ د هیومن رایټس واچ رپورټ هم خو دا د همس خار ځینې بندیخانې خالی کړې او بندیان یې نورو ځایونو ته انتقال کړل. سارونکو ته جالي وسلوال سپایان ښکاره کړل، سودا ثابت کی چې د سوریا مزاحمت یو وسلوال مزاحمت دی. دا وسلوال دی، خدا سه هم نه دا چې اوازې دغه بڼه لري. دا ښکاره خبره ده چې دغه ټوله لوبه د عرب لیگ د سارونکو لپاره جوړه شوې و. رویټرز جانس د سوریا رژیم د اپوزیشن د مخکې ډلې د سوریا قومي شورا د مشر په قاهره کې خبریالانو ته کړي خبره هم راغستې چې پترس کې د سوریا حکومت د سارونکو د فعالیت د محدودولو لپاره تورن کړی او ویلي دي چې رژیم لا تر اوسه د دروغو او تیرستنې چلونه نه دي بدل کړي. په داسې کې د امریکا خارجه وزارت ویلي که چېرې عربي ماموریت د سوریانو د وژنو په ودرولو کې ناکامه شي نو د رژیم پر ضد به نورې نړیوالې وسیلې وکاروي. د یادولو ده چې سوریایي رژیم وار له مخې د سیاسي مخالفینو پر وړاندې د خپلو زورونکو عملیاتو له امله د لویدیز او هم د ګاونډي عرب هیوادونو لخوا له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخ دی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس هم واره رسیدلې ده د اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د کندهار ولایت د کروندګرو د ژوند په اقتصاد بحث شوه دی. کروندګرانو مشال ریډیو ته ویلي بجلی او د اوبخور خ نظام ته اړتیا لري. دا خبرونه هر ونی درته پامیر ساحل جوړوي.
اقتصادي نړۍ.
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د کندهار ولایت د کروندګرانو د ژوند په اقتصاد غږیږو. کروندګران وایي د وچکالۍ له کبله زخت ځپل شوي ول او په سیمه کې د اوبخور ښه نظام او برښنا ته اړتیا لري. نور تفصیل په خبرونه کې واورئ له مشال راډیو سره اوسئ. کندهار ولایت د افغانستان په جنوب کې پروت دی او د انارو او خربوزو لپاره ډیر مشهور دی. په دې ولایت کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو لوی بند جوړ کړی و چې د اوبخور لپاره کارېده. دې بند ته د دالی بند ویل کیږي او د آسیا اورګنایزیشن په نوم د یوې ادارې له رپورټ سره سم له دې بنده د شاولي کوټ، پنجوایی، ارغنداو، ډنډ او د دامان ولسوالیو ځمکې خړوبېږي. د اوبخور بل نظام د کاریزو او د بور د کویانو دی. په کندهار کې غنم، جوار او ډېرې سبزۍ کیږي. په دې ولایت کې د کروندګرانو لوی لوی باغونه دي چې پکې د انارو او انګورو باغونه ډېر زیات مشهور دي. د دې ترڅنګ په دې ولایت کې خربوزې هم کیږي چې هم د هیواد دننه او هم د باندې وړل کیږي او هلته خرڅول کیږي. د ډنډ ولسوالۍ یو کروندګر عبدالشکور مشال راډیو ته وویل 2500 جریبه ځمکه لري. نوموړي راته د فصلونو په اړه تفصیل راکړ. عبدالشکور وایي ډېره زیاته ګرانی ده. دی وایي د کروندګرۍ تر څنګ د ځمکې د اخیستو او خرڅولو کاروبار اهم کوي.
خرچ
لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال د ډنډ ولسوالۍ د ځمکوال عبدالشکور د نورو کاروندګرانو د ژوند په اړه داسې وویل:
هغه ژوند ولا خراب دی، نشتم خراب دی، نه دي فاران هغه ښوندوی ته نشي تللی، وایي خرچې نه شي پوره کولی. یا هغه بس خوش مابند کړل اخي، هغه بس هېڅ خاص دغه نشته چې دوی وسله ورسره وکړي. نو په یوه ګوني غنه مزمات څه شي دي؟ یوه ګوني غنم دوی ما ته په کال کې راکوي. هغوم یوولس مانه د کنداري منو یوولس مانه بلا وایي چې تخم خوي چې خوري زموږ یو کومک دی چې د سره کېږي. نو په دې خو د هېچا ګزاره نه کېږي، سره ورکوي مونږ سره یم دغه سره ده چې وایي مځکه نه لري هغه ته سره نه ورکوو. هغه په سولو کې سولو ته رسېږي، اچاو ته نه رسېږي.
دی وایي په سیمه کې باید حکومت کارخانې جوړ کړي، ځکه چې په کاروندګرۍ د دې سیمې د بزګرانو ګزاره نه شي. دی وایي خلک ډېر ستړي دي،
باید حکومت داسې مرسته ورسره وکړي چې یو کارخانې ور جوړې شي، نور یو کومک ورسره وکړي، د یو غنمو د یو وړو د یو داسې شي کومک ورسره وکړي. نو خو د خوران سره ستړي دي، مچال مچال خې بېخي ښوونځی ته نه شي تللی. نو داسې چې بس یو کومک ورسره وشي ښه چین خوران ته روزانه نو څه شي روزانه د درې سوه اوانۍ ګټي، او د ده په کور کې معنا لس تنه عیال دي، د درې سوه اوانۍ د ده نه بسېږي. بیا په میاشت کې لس ورځې د ده کار دی، شل ورځې بېکاره دي، د یخ د وجې یا د مانا د نور بېکاري د وجې چې کار نه پیدا کېږي. نو خلک ډېر سره ستړي دي خوران.
د اوبو په اړه مې له عبدالشکوره پوښتنه وکړه چې آیا کافي دي، او دا چې آیا برښنا لري او که څنګه.
اوبه ولا کمې دي، مثلاً وچکالي خو بېخي کمې وي. نو د برمې اوبه چې دي هغه هر سړي چې هغه کښت وکړ ونده په کري، هغه د تمن غنم په دوه نیم سوه تمامېږي، په درې سوه تمامېږي. نو چې یو څه اضافه ور وکړله واوه افرادندي کې برکت دي. دا اوبه د لوه لېسه ورسره دي، د کافېسه د دامان ځکه چې ده هغه بیا په برمه اوبه وو، هغه برمېږي، برق نه لري. یا وله بس د برق خاجې جګي کړي دي، وایي یوه درې تر کال راځي، یو میاشت بعد راځي، دوه بعد راځي، هغه هېڅ برق نه معلومېږي.
عبدالشکور له خلکو هم ګیله مند دی، وایي افغانستان چې خراب دی د خپلو خلکو له لاسه خراب دی. دی وایي په کندهار کې اوس اپین هم نه کرل کېږي.
یا نه د سړی بس انجینر صاحب ډېر حالات سره خراب دي، ښه افغانستان چې خراب دی د زموږ د خلکو څخه خراب دی، چې وایي یو کور دي آباد شي شل دي خراب شي. دوی ته مرسته رسېږي، دوی ته حکومت کې دی معنا بس هر څه قدرت و دغه لري. مونږ دا نور بېچارهګان چې دي هغه ګرځ د توان لري، نه طاقت لري، نه زور لري. یا څه موس نشته په دغه کندهار په ضلع کښې، خو ګر سره نشته، او په اطرافو کښې بله ساحې دي کندهار کښې نشته.
د ارغنداب ولسوالۍ یو ځمکوال ملا نعمت الله مشال راډیو ته وویل د هېواد د جګړو او نامنیو له کبله د دوی ځمکې ډېرې خرابې شوې دي. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال د کندهار د میوو ذکر هم وکړ.
زموږ په ارغنداب کې د مخه د انقلاب اکثریت باغونه، نو بیا په دې انقلاب کې انقلابو کې اکثر بمبار شوله. نو اوس زراعتي ځمکې مو انشاءالله تقریبا په نیمه باندې زراعتي ځمکې دي، په نیمه باندې باغونه دي. موږ په زراعتي ځمکو کې اوس خو نو موږ اکثریت د وچکالۍ سره مخامخ یو، چې اوبه مو کمې دي او د برق سیستم سم نه دی. نو دا خلک چې دي ډېر وابسته دي چا دي. نو اوس موږ په ځمکو کې چا اکثر د اوسه شی نه دي کړلي. ما لا سه پیاز هلته په دغه اوس پیاز کړلي دي چې اوس راشنه شوي دي. بعضې مې دغه کړلي دي بانجان و داسې مرچک و دا شیان په کڅوړو کې دغه کوي، په پلاستیک کښې پټ کوي، کم وخت پردی چې بیا همدوخ ساچو. موږ په دغه کښې ارغنداب کښې انار، برنجې، زردالو، الوچه، البخارا، انګور، شلیل، شفتالو، موږ هر تن میوې لرو.
ملا نعمت الله وایي دی هم ډېر باغونه لري. د انارو د باغ په اړه د مشال راډیو ته تفصیل ورکړ.
زه په خپله د انګورو باغ هم لرم چې مقصد د توران مو ایښی دي، او بل د انارو باغ لرم، او په بعضې بل نوی باغ د انارو جوړ کړی دي چې په هغه کښې مې ګیرنډي چې و او دغه رنګه په مابینځو کښې ور ایښی دي، چې کوم وخت هغه باغ دولس دیارلس کاله دغه اصول پکښې وکړي، بیا هغه شاخونه ځینې کوچني دغه کوو، هغه ګیرنډي ته کاټوو. د انارو موسم موږ به په هغه کې د میزان یا د سمبولې د تندرو څخه د انار شکول شروع کیږي، بیا دغه یو یو میاشت د مخه خلاص وله.
ملا نعمت الله د انارو د سګنی فصل په اړه مشال راډیو ته وویل،
موږ انار چې یو ځینې نو نه حاله وه، یو ځینې دغه وه پخوانۍ درختې وې، نو تقریبا چاته مو په اجاره باندې ورکړه ده چې یو څلور سوه درختې انار وه، هغه مو په شپږ لکه ورکړه ده، او تاسو دا نوي نانان چې واغه مو په یو لکه جیزه ورکړه.
د ارغنده ولسوالۍ دا کروندګر وای په بزګرۍ د ژوند اړتیاوې نه پوره کیږي، د ویل د خرچو پوره کولو لپاره بیلابیل کارونه کوي.
په دې باندې موږ د ژوند دغه نه پوره کیږي، موږ د ژوند اړتیاوې په دې باندې موږ تقریبا څلوېښت پنځوس کسه عیاله لرو، په دې څلور ورونه مې دي هر یو لس لس کسه عیاله لري، نو په دې باندې موږ د ژوند ستونزې نه پوره کیږي. موږ په دې دغه لپاره او انا مزدوري کوو، یو موټر رانیسو خاصې کودان کوو، یو بل باغ په بزګري مو سره نیولې، نو په دغه جهته څخه یې غواړو.
ملا نعمت الله د حکومتي سرو په اړه هم راته تفصیل راکړل، خو وی ویل چې دا سره د ټولو کاروندګرانو لپاره کافي نه ده.
د حکومت سره چې اوس تقریبا شپاره سوه کېټه چې پکېټ کې لس بوجۍ امبار دی، څلور سپین څلور تور شپږ سپین، دا اوس ارغنده او تاواله شوی دی چې تقریبا اوس یې توزیع شروع ده، پر بعضې کلو باندې دوه سوه ګونۍ، پر بعضې کلو باندې یو نیم سل ګونۍ، پر بعضې کلو باندې چې مقصد کفایت نه کوي، داسې لس جزه شی دی.
دی وایي حکومت ورته باید ویالې جوړې کړي، بندونه جوړ کړي، او یا هم ورته برق ورکړي چې دوی له ځمکې اوبه راوباسي،
چې دا دغه فن کې زموږ سره دولت کومک وکړي، زموږ د اوبو دمونه جوړ کړي، یعنې د دالیه بندې یا نور دمونه، یا یې کار کړي، یا یې بل جوال بند وي، یا په سر کې بل بند جوړ کړي، او یا د بس سیستم موږ ته جوړ کړي چې هلته موږ ته مځکې زموږ مځکې اوبه لري، چې یا د هغو مځکو څخه خپلې اوبه راوباسو په دې په برق په ذریعه باندې، او حکومت دولت زموږ سره کومک وکړي، بالکل زموږ ستونزې حلېږي. یا دغه بعضې شمسیې دي چې درین چې اوبه د مځکې سره راپورته کړي، چې دولت دغه بلمو والا ته دغه ورکړي، دغه شمسیې ورکړي، دغه قیمت تیبل ورکړي، چې دوه زره ډالرې قیمت دی چې په دغه بلمو والا تقسیم کړي، هم ډېرې ستونزې لرې کړي.
ملا نعمت الله وایي د حکومت مرستې یوازې پنځه فیصد بزګرانو ته رسیږي.
حکومت مرستې ډېرې کمې دي چې مقصد خلک ډېر دي، او حکومت ابتدایي حالت دی، کمې دغه چې دي هغه په دا خلکو د لاوته نه دي رسېدلي، مقصد په سلو کې پنځو کسو ته رسېږي، یعنې پوره کفایت یې نه کېده، یعنې پنځه نوي کسه بیا بس پاتې دي، هم په تخمو کې، هم په امبارو کې، هم په دغه.
د دې کروندګر په خبره د دو دوه بچي ښوونځي ته ځي، او نورو وړو ته په کور کې سبق وایي.
زموږ بچي ښوونځي ته ځي، زموږ بچی ما یو بچی دی چې داسې اوس په دریم سن کې دی، بل بچی مې دی چې هغه په اووم په اتم سن کې دی، نو نور کوچنیان دي، و په دې هغه په کور کې زه بعضې څه سبقان وایم چې مقصد د ښوونځی نه دي، کوچني دي. زموږ خو په موږ کوچنی رسوله، په موږ انقلاب غالي، په هغه وخت انقلاب غالي، زه په اتم سن په نم سن کې په مکتب کې وم، نو بیا متاسفانه چې مقصد جنګونه مو مخ شوله، وطن مو خراب شو، څوک مهاجر شوه، څوک شهیدان شوله. نو موږ د تعلیم او د تربیې دپاره ډېر کوښښ کوو چې زموږ خلک سوادار شي، زموږ خلک پوه شي، زموږ خلک خپل حق او د بل حق وپېژني.
له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ملا نعمت الله وویل، د ارغنده اوسېدونکي ډېر علم دوسته خلک دي، او په سیمه کې ډېر ښوونځي لري.
موږ په دغه کې په هر کلي کې، اکثریت کلي کې، په مولوی عبدالناصر لیسه ده، په ګول کلاسه کې، په خواجه ملک مکتب دی، په قادم کې ستا، په لنګر کې ستا، په موس وطنو کې مکتبونه ستا. اوس نوی مکتب موږ دغه منظور شوی دی د میانشین په کلي کې، او بعضې مکتبونه په دغه کې، بل په شاتور کې یو مکتب منظور شوی دی. نو شاید چې زموږ خلک د علم او دانش سره ډېره علاقه لري، نو امکان لري چې موږ خپلې ستونزې حل کړو د دولت له لارې.
د خپلو خبرو پر مهال ملا نعمت الله زیاته کړه، دوه اساسي مسلې لري، یو برق ته اړتیا لري، او د اوبو اړتیا یې هم ډېره اشده ده.
دولت باید اولین د برق سیستم جوړ کړي، چې وچکلي خو عاجزي و، په دې د خدای تعالی د طرفه څخه کم دغه چې دی، هاخو د چا زور دغه نسته زیاتي، چې هغه خپل دغه کې برق. موږ ارغنده خلک
بالکل وبر ته اشد ضرورت لري که چی وچکلی بیا د برق سیستم سره کوای سي خپل باغونه ژوندۍ وساتي خپل اولادونه په وپایي خپل خلک دځکه موږ اشد ضرورت وبر ته اوبو ته دي ضرورت خو ډېر شته مقصد هغه اشد ضرورت چې مو چې دولت دا ټول کفایا د هغه مستقاتي اندازه شیان نه تخونه نه امبرونه نه یو بل شی کافي نه شي رسولی نو موږ وایي چې هغه یو کار دي وکړي چې هغه اشد ضرورت وبر ته اوبو ته دي چې هغه بیا موږ خپل مشکلات بیا صحفله نه و څه چې دا دولت دغه کار وکړي.
د اقتصادي نړۍ پر نننۍ خبرونه کې د کندهار د کروندګرانو لستونزو او د ژوند له اقتصادي نظام خبر شوی. خبرونه په همدې ځای افای ته رسیږي. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ. خدای نور ناصر، مشال رادیو کوټه.
سراج زهیر، مشال ریډیو اسلام آباد.
نیاز احمد خان، مشال ریډیو سوات.
احمد الله، مشال ریډیو اسلام آباد.